د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې 8 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوه وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو یو بی گھنٹے دے خبری پروگرام کی درتا زو محمد اکرام سلیم شبائن اول تاسو وړاندې کوو دو مهمو خبرونو سرټی کی دا پاکستان افغانستان او چین خارجه وزیران د افغان سولې ترکرې خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي دا پاکستان یو سړن کار وای امریکی د پوز کمان مشر جنرل کینت مکینزی د پاکستان سیاسی او پوزی مشرانو سره د سیمی په مهمو مسلو باندې خبرو اترو لپاره نن د خپل یو وفد سره اسلام آباد ته رسیدلې دي او افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتی عسکر وی په شمال ختیځ کې د یوې سختې جګړې وروسته یو مهمه ولسوالۍ د طالبانو بیرته اخیستله د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه او زموږ د خبرونو تفصیل ده د پاکستان افغانستان او چین خارجه وزیران د افغان سولې ترکرې خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبري اترې کوي د پاکستان خارجه دفتر په یو بیان کې ویلي د درې واړو ملکونو خارجه وزیران به د اقتصادي ترقې په همکارۍ هم د یو بل سره خبري کوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان پاکستان او چین په ګډه فورم با د افغانستان سوله او امنیت خکبولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د اقتصادي ترقۍ او تجارت لپاره به دروازې پرانیزي د چین افغانستان او پاکستان د خارجه وزیرانو د مذاکراتو دغه لړۍ په کال 2019 کې شروع شوې وه دا غونډه په داسې حال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر د تړون په یو مسوده سلا شوې د امریکې د پوز مرکزی کمان مشر جنرال کینت مکینزی نن د یو 11 کسیز وفد سره د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلې دي پاکستانی میډیا وایي امریکایي پلاوی به د ملک سیبیلین او پوزی مشرانو سره د سیمې په مهمو مسلو خبرې کوي د دې وړاندې د هندي بحر الکاهل سیمې ملکونو لپاره د امریکې دفاع نائب سیکرټری رینډل شریور ویلو د امریکې د دفاع چارو یو اعلی پلاوی به راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي په واشنگتن ډی سی کې د پاکستان سفارت کې یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي ویلو د پاکستانی مشرانو سره به د دواړو ملکونو په راتلونکي کې تعلقاتو او همکارۍ زیاتولو په سر خبرې کوي د موړي ویلو امریکا او پاکستان د ترکرې خلاف جنگ کې غټي قرباني ورکړي او دا چې دواړه ملکونه د تعلقاتو یو مضبوط بنیاد لري او د خبر پښتونخوا سرخار په خبر کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې شروع کړل شوی د تیز تلونکي بس یا بی آر ټی منصوبه باندې لګښت نور هم سیوا شوی دی صوبای حکومت منصوبې شروع کولو په وخت د دې لګښت یو کم 500 ارب روپۍ خودلو او دا وایي کړي وا چې د پنجاب میټرو بس نه به دا ارزانه منصوبه وي خو اوس په دې منصوبه باندې د خرص اندازه یو اویا ارب روپو ته رسیدلې ده او د سر ته رسیدو هم تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده ورکړل شوې نور حال پی د پیښور نادری بریډیو خبریاله سادیا قاسم شارک
په نومبر کال 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبې کې تیر حکومت دا منصوبه شروع کړې وه او اول د دې منصوبې لپاره یو کم 500 ارب روپۍ منظور شوې خو اوس د دې منصوبې باندې خرچ څومره شوا شوې په پیښور کې په ډان ورسپاڼې کې د دې منصوبې په اړه لیک کوونکی یو خبریال منظور علي صدا معلومات شریک کړل
جی منصوبه خو تقریبا نیم نه سیوا ګرانه شوې دي اگر چې دا منصوبه چې کوم شروع کې شروع شوې 49 ارب باندې وو او بغینه پستی لاست ایئر د منصوبه چې کوم پی سی 1 ریوایز شوغه کې د استیمیټ او 68 بلین روپیس دو کم اویا ارب روپیس ته ورسېدو او اس پی ڈی اے والا بابل اس سے درخواست برکڑی دی چی با گورنمنٹ تھا منگ دوبارہ پی سی ون روائز کال واڑو او دا چکم قیمت دی اگر درے ارب روپے نور سیوا شوی دی او یو اویا روپے ارب روپے جوڑی گی اس تک قیمت چکم دی بی آر ٹی
دی ریپڈ بس ٹرانزٹ یا دی بی آر ٹی منصوبے باندھے کارکن کی صوبائی ترقیاتی ادارے یا پی ڈی اے پرستو کی حکومت نا ددی منصوبے لپارا صدرے ارب روپے غختری دی درا پرون ترمخا پ منصوبے دا خرچ سیوا کے دو وجہ دغه ادارہ د پاکستانی روپے قدر کی کمی خی خو پوهان وای د بی آر ٹی منصوبے ڈیزائن کی نقصان لوجی پ منصوبے کار سو شوی دے او زک پیدا خرچ سیوا شوی دے سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکا دیوا نیوز پی خبر
دا د وائس آف امریکا دیوا خبرونه ده
افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتی عسکرو یې په شمال ختیځ کې د یوې سختې جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخستی د چارواکو په وینا دغه ولسوالي د تیرو پنځو کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې و نور حال پتا استاد مونږ همکارا وګم جالبان باندې کوي
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالۍ د بیرته اغستلو لپاره شوې جګړه کې تر سلو پورې طالب جنګیالي وژل شوي چې پکې د طالبانو ځینې مهم کمانډران هم شامل دي د وزارت د بیان تر مخه په دغه کامیاب عملیاتو کې افغان امنیتي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی د دفاع وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې دغه ولایت لپاره د طالبانو تش په نامه گورنر قاری فسیع الدین هم په دغه جګړه کې وژل شوی خو د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد افغان حکومت دغه داوی رد کړی دی او وی او ای ته ویلی دی چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د قاری فسیع الدین د وژنې خبرې پروپاګاندا بللې د افغانستان د دفاع وزارت او افغان طالبانو لخوا شو دا و پخلی د آزادو سرچینو لخوا نه کیږي بدخشان ولایت پولی د افغانستان درې گاونډي هیوادونو پاکستان چین او تاجکستان سره لګي په افغانستان کې د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې وخت زور نیولې دي چې په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو تازه پړاو تیر ورځ پیل شوی افغان طالبانو د افغانستان په کندوز تخار او بغلان ولایتونو کې هم د تازه جګړو او بریدونو اداوي کړي
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د روس او یوکرين ترمنځ په غټه کچه د قیدیانو تبادله روانه ده چې پکې د ریپورتونو تر مخه نن سهار د ماسکو د لیفورټو و جیل نه د یوکرين سره تعلق لرونکو ترانو خوشی قبولو په بدل کې د ماسکو یو ایئرپورټ ته د یوکرين په جهاز کې روسی قیدیان رسول شوې دي که څوم د قیدیانو شمیره فهرست او د تبادله وخت تر اوسه پورې نه د ښکار کړی شوی خو د دواړو ملکونو مشرانو ویلي چې په وروستیو ورځو کې په مهمتو ګاډ قیدیانو د تبادله امکان دی د روس صدر ولادیمیر پوتین د زیارت پورز یو اقتصادي غونډه ته د وینا په وخت ویلو دوی با په خبرو اترو کې د خیدیانو تبادله ته حتمی شکل ورکړي او دا چې دا با په غټه کچبي د امریکای د سمندري طوفان قامي مرکز ویلي د ډورین په نوم سمندري طوفان زور لکم شوه خو امکان دی چې دغه سمندري طوفان با نن نواسکاټیا او نیو فاونلند ته ورسیږي دا وخت طوفان په یو ګنټه کې د یو سل او سلویخت کیلومتر پر رفتار باندې مخ په وړاندې روان دی دغه طوفان د جمعې په سهار د شمالي کیرولاینا ساحلي سمندر ته رسیدلی و چې له امله یې الته تیز بارانونه او سیلې راغلی و تر اوسه پورې د ډورین په نوم سمندري طوفان له وجې په بهاماس کې په غټه کچه باندې تباهي راغلې ده تر اوسه پورې د درې سلویخت کسانو د مړینې تصدیق شوی دی خو په دې کې د زیاتېدو امکان هم دی او هلته کې کورونا او ودانۍ په مکمله توګه باندې ورانی شوې دي د امریکای د قانوني چارو لپاره د ایوان نمائندگانو کمیټې د صدر ډانلډ ترامپ د مؤاخذې لپاره د حدونو د ټاکنې په اړه د ووټ اچولو اراده لري تمه ده کمیټې به راتلونکي هفته په دې اړه ووټ ورکوي د پولیټیکو په نوم څیړنیزې ادارې تر مخه د راتلونکي ګل پر سمه ده چې د قرارداد مسوده خپره کړی شي په رپورت کې د ډیموکراتس ګوند لخوا ویل شوی دی چې دوی به د دې د لارې وکړل شي چې د بیلابیلو شاهدانو سره خبرې وکړي خو ډېر کم امکان دی چې د پلټنو د لارې په صدر ډانلډ ټرمپ تورونه ولګول شي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان، افغانستان او چین خارجه وزیران د افغان سولې، ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. په دې حق لبانې نور حال د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
دغه درې اړخیزه خبرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کوربتوب کې کیږي، د افغانستان د ډلې مشري افغان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د ډلې مشري چینی بهرنیو چارو وزیر وانګ شي کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه دغه غونډه کې به سیاسي اړیکو، د افغانستان د سولې د عمل په اړه روانو خبرو، تراګري د مخنیوي امنیت او په رابطو کې د مرستو په اړه خبرې کیږي. په دې لړ کې د خبرو څخه د چین او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو پاکستان ته د راتک په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو مقصد درې اړخیزه اړیکو ګټي، په خصوصي توګه اقتصادي پرمختګ او امنیت په اړه د یو بل مرستو ته وده ورکول دي. دوی زیاته کړه چې پر یو بل د سیاسي باور، پرمختګ او رابطو ته وده ورکول په اړه هم دغه درې اړخیزې خبرې ډېر د اهمیت وړ دي.
بہت اہم ہے، اس کی اگر آپ ٹائمنگ کو دیکھیں، اس کی اپنی نوعیت کو دیکھیں اور جو موضوع زیر بحث آئیں گے
شامی متکریشی زیاده کړه چې افغانستان د پاکستان د سوداګری څخه ګټه تر لاسه کولای شي او افغانستان هم د غشان د پاک چین اقتصادي راهداري څخه ګټه تر لاسه کولای شي. د بهرنیو چارو وزیر شامی متکریشی د دې څخه وړاندې د دواړو مشرانو سره جدا جدا هم ولیدو. د دغه خبرو د اهمیت په اړه د پاکستان پخوانی سفیر زاید سعید ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي،
افغانستان ته وی چې تاسو فلیکسیبل شئ، ولې چې دواړو طرف فلیکسیبلټی پکار چې کاغذ دي چک کی دا ټول معاملہ خو به ټاس شي کنه. کشمیر معاملہ لګیا دا او ما خلک ورته وی چې تاسو ویسټرن فرنٹ باندې تھریټس وکوي کام ساتي.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه خبرو لړۍ کال 2018 کې بیجینګ کې پیل شوې وه او د دغه لړۍ دویمه غونډه کال 2018 د دسمبر په میاشت کې په کابل کې شوې وه. د پاکستان، چین او افغانستان ترمنځ دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د قطر په دوحه ښار کې امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا یو کال کې د نه پړاو د خبرو ورسته افغان سولې په اړه د لوزنامې امکان هم څرګندېږي. د دغه لوزنامې می په اړه که څه هم افغان حکومت څه تحفظات لري، خو د خبرو مشري کوونکی امریکایي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو لاړخه د لوزنامې پای ته رسولو داوی مخې ته را روان دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو د افغانستان خارجه چارو وزیر په مشرۍ کې افغان پلاوی د وخت د پاکستان په سفر باندې دی چې د پاکستان، افغانستان او د چین د خارجه وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دې باندې یو رپورت د افغانستان د ډی ریډیو خبريال حقمل روان راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه ناسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په هدف نن د شنبه یا خلی په ورځ اسلام آباد ته روان شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ ډی وی ته ویل، دا ناسته به چې نن د پاکستان په قربتوب ترسره کیږي د درېو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه اخلي. احمدی زیاته کړه په دې ناسته کې به د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو، د سولې پروسه، له ترهګرۍ سره د مبارزې او امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا د بحث او خبرو کولو مهم ټکي دي. دای وای ټاکل شوی د پدې ناسته کې چې دای دریمه غونډه د په سیاسي اړیکو، د سولې پروسې، امنیتي همکارۍ او له تروریزم سره د مبارزې او د امنیتي همکارۍ په پراختیا او اتصال بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان له ډیوی سره په خبرو کې دا ناسته د سولې امنیت او همدارس د افغانستان او پاکستان ترمن د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه ګڼلې او ویلي دي چې بیجینګ په دې چارو کې مهم رول تر سره کولای شي. احمدی وایي هغه هیلي چې د افغانستان حکومت د سولې پروسه کې د همکارۍ په تړاو له پاکستان څخه درلودي هیڅ نه دي کړي، او په وینا یې افغان حکومت دا ځل توقع لري چې د کاغذ پر مخ د ژمنو پر ځای عملي اقدام وکړي. دای وای لشک پرته پاکستان کولی شي چې د سولې پروسه کې مهم رول تر سره کړي. دا ناست له اهمیت ځکه برخه منه ده چې چینایان کولی شي له هغه نفوس څخه چې پر پاکستان یې لري ګټه واخلي، او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د پاکستان حکومت د افغان سولې په تړه وړاندې ویلي وو د افغانستان د سولې پروسه کې مهم کردار ادا کړی، خو افغان حکومت ویلي چې په دې بهیر کې ګاونډي هیواد پاکستان تر اوسه کومه څرګنده همکاري نه ده کړې. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو دا درېیمه ناسته ده چې ترسره کیږي. تر دې وړاندې لومړۍ ناسته په 2018 میلادي کال په چین او درېیمه ناسته 2013 کال په کابل کې جوړه شوې وه. دا په داسې حال ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وروستۍ شوې، او د سولې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي انتظار باسو تر څو د سولې وروستۍ شوي سند د ولسمشر ټرمپ لخوا تایید شي. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د امریکایي ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ ورستو خبرو او د دغه خبرو په نتیجه کې شبي د تړون مسودې په سر باندې د امریکایي ځانګړي استاذي او د افغان صدر اشرف غني ترمنځ تاوتریخوالی را پیدا شوی دی، او نوموړي د امریکې سفر هم ځنډولی دی. په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن یو خبری کانفرنس ته ویلي دي د افغانستان د سولې په سر کسه تړون هم کیږي باید په دې کې د افغانستان حکومت شامل وي، او ویلي دي کچره افغان حکومت د دینه بهر وساتل شو نه د دې الټه نتیجې به نه صرف د افغانستان لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم خطرناکې وي. د دا خبري او خبري کانفرنس ته کړی دي. نور حال په د سیمینه در بریډیو خبريال حمید الله راکبي
د مرکزی عملی د اجلاس وستو خبريالان سره د خبرو په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل د قطر د افغان امن مذاکراتو نه د افغانستان دولت بهر ساتل به افغانستان بیا درستي حالاتو په شان د تباهي سره مخامخ کړي. د وویل
چې مملکت افغانستان دې ته تورسید چې هغه وایي اشرف غني صاحب وایي چې ما خپل د امریکې دوره کنتام نه وایي چې ملتوي کړه کینسل مې کړه او ټرمپ سره ملاقات مې کینسل کړو. نو خو مطلب دا دی چې بیا خو دا چې څه قطر کې روان دي دا دینه مملکت افغانستان مطمئن نه دي، او چې هغه ته مطمئن نه دي او یو فریق د خبرو اترو یې سن نشي نو چې جرګه کومه فیصله وکړي هغه فیصله به کامیابیږي څنګه په دین ایم پی کفر اسکا همدغه څه دا لوبه روانه چې مملکت افغانستان به نظر انداز کیږي او فیصله به کیږي. دا د دې ځای ناسته یاد لاره دا چې کومه غټیر دور وکنه دا غینه به خراب حل یوازې په افغانستان نه پدې ټوله خطه کې راځي.
د ویل د اوسنی امن مذاکراتو په دواړو پریکو امریکا افغانستان باندې د وړاندې نه د افغان دولت د امن جرګې په خبرو کې د راګډولو اوازونه راتلل، خو تر اوسه داسې نه کېدل د امن خبرې به باور کړي دي. بلخوا د کشمیر د اوسنی حالاتو په اړه اسفندیار علی خان ویل د کشمیر په اړه پاکستان او هند له د خبرو د لارې حل راوستل پکار دي.
چې زه دهشتګرد هغه انسان ته وایم چې دې د طاقت او د ظلم په زور د بل انسان په ذهن باندې خپل نظریه ورته پی نن مودی او مقلو پکای د افغانستان د مسلې یو حل د کشمیر د مسلې یو حل دی چې کی دیني په میز باندې دا نه چې مونږ په میز نیو ناست مونږ مخکې ناست خو مخکې مالانا تو چې پنسر جنگ مو کو نو تاشخند کې کیناستو، شرکتر جنگ مو کو نو په شمله کې کیناستو. نو خدای ظالمانو چې جنگ نه پس کینل نو جنگ نه مخکې کینه خبره وکړه کنه. دا یوازې د پی ټی آی فیصله خو نه ده کنه چې پی ټی آی دې کینې او خپلې فیصلې دې کوي او بیا قوم ته وایي تاسو دا ومنه. نه دا دې خو چې څونه اثر د پی ټی آی باندې به کیږي، د هغوی په بچو به کیږي، خو د هغه په بچو به څه وشي؟ یار هغه خو دوه زامن دي، هغه په لنډن کې ناست دي، لور یې د هغه په امریکا کې ناسته ده. یو دې دې دلته دي غم زما استا دی چې موږ هم دلته یو او بچي به هم دلته دي، نو غم به کوو خامخ.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مجلس عملی د وتلي سیاستدان او وکیل عبداللطیف افریدی د ګوند رکنیت د حتمیدو منظوري هم ورکړه. وړاندې د ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د یو نوټس وروستو د یاد مشر د ګوند غړیتوب ختمول په سوشل میډیا د نیوکو لاندې راغلی وو. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیوه نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان مرکزی کابینه کې د حج او مذهبي امورو وزیر نورالحق قادری په ډاګه کړی چې نه خو نیول شوو د مخالفو ګوندونو مشرانو سره څه د مفاهمت خبر روان دي او نه د مرکزی حکومت او پوست ترمنځ اختلافونه شته دي. نوموړي دا خبرې زمونږ همکار زمونږ په سیمه کې خبریال ابراهیم شنواری سره په یو مرکه کې کړی دي. تاسو ته وړاندې کوم.
نور حق قادری صاحب، تاسو د پی ټی آی مرکزی حکومت مهمه برخه یې، بیا په مطبوعاتو کې داسې ګنګوسی دي چې څه ډیل روان دی، څومره حده پورې د خبرې ټیک دی؟ آیا په مرکزی سطح باندې تاسو د خبرو تایید کوئ که څنګه؟
کوم عمران خان چې مونږ پیژنو او د کوم داغه اوس وخت کې کوم موقف ته او کوم داغه طرز سیاست ته، نو ما ته خو نه ښکاري چې داسې څه ډیل یا کومه خبره مخې ته لاړه شي. او دغه دا یو خبره چې پیسې د دا خلک کومې چې کرپشن شوی دی، بدنوانی شوی ده، او د خلکو جیبونو ته کومې پیسې د قوم او د عوامو پیسې تللی دي، هغه د جمع کی او بیا د لاړ شي ودي وځي. که هغه یو خبره وینو هغه امکانات کېدای شي، خو آیا زه په دې نه پوهېږم چې آصف علی زرداری سابق صدر او سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف او دا عملګری دا قسم چې کومې پیسې په دوی باندې الزام دی او تور دی چې دا پیسې دي خوړلې دي وړې دي هغه به واپس کړلی شي.
ګنګوسی دي چې اسټیبلشمنټ چې دی هغه د حکومت دا تیر یو کال د کارکردګۍ نه خوشحال نه دي، ته تبدیلې څه هم امکانات شته؟
اوس وخت کې چې کوم د پنډه او د اسلام آباد تعلقات دي او د سیاسي حکومت او د آرمی اسټبلشمنټ کوم روابط دي او کوم انډرسټینډنګ دی، کوم پر ډیرو خبرو باندې یو موقف دی، نو ماته خو داسې لګي چې ډیر وخت لکه داسې نزدیکت او داسې قربت چرته مونږه نه دی لیدلی پنډه اسلام آباد تر منځه. دا قسم خبره بظاهر نشي لیدای، استاس امکانات نشته.
نور څه قدم را تو ویل چې د هند سره په دانش دي وختونو کې د پاکستان اړیکی انتهایی خراب شوې دي، او دا سه هم دلته تورنل لګول کېږي چې پاکستان موجوده حکومت چې هغه په نړیواله کچه باندې د خپل چکم کیسو د کشمیر هغه هم په صحیح توګه باندې وړاندې نکړی شو، او د جنگ هم خلک یره سرګندی. تاسو به دې باندې څه وایئ؟
دا خو زه بالکل نه منم چې پاکستان کیس ښه پیش نه کړلی شو او ښه وکالت د کشمیر د قضیې او د مسلې پاکستان نه کړله. پاکستان او د موجوده حکومت په کوششونو سره د کشمیر قضیه، د کشمیر کشاله، د پی ټی وی د خبرونو نه او د پاکستان د میډیا نه انټرنیشنل میډیا ته لاړه. خود په هندوستان کې د نننه خلک چې کوم انصاف مزاج خلک دی هغه په دې مجبور شو چې په کشمیر باندې خبرو کې. پرون نابل ورځ د اسلامي نو اهم ملکونو وزرای خارجه په یو ورځ باندې په یو ځای راغلی وو، او په همدې حواله سره د کشمیر سره تړلې خبرو په حواله سره په اسلام آباد کې ناستو. نو مخله دا ټول د حکومت ته کوششونه دي چې کوم سفارتي لارو نو حکومت روانه کړی، او مخله کشمیر کیس چې څنګه پرائم منسٹر وړاندې که په کومه طریقه باندې اول ځل په سلامتی کونسل کې د ډېرې مودې نه پس یو ان کې دا خبره راغله، او هغه یو هندوستان چې کوم یو ماحول جوړ کړو چې ګوندې کشمیر دا قضیه د همیشه د پاره ختم شوله. سلامتی کونسل کې په یون کې دراتللو مطلب دا شو چې دا د صرف د هندستان مسله نه ده، دا د کې نور هم ودی انشته او دا یو فشار ده، دا یو ستونزه ده، دا یو کانفلیکټ ده او دا غي باید چې حل روزي.
ستاسو د کابینې ځینې مهم غړي د جنگ ډیر زیات تبلیغات کا، آیا د جنگ د دغه مسلې حل دی کنه؟ او آیا پاکستان په داسې وخت کې چې ډیر زیات مشکل حالات سره مخ ته اقتصادي جنگ غوي کولای شي؟
هندستان سره بل لار نشته، پاکستان د جنگ خواهش نه لري، خو لګي داسې چې هندستان یا خو به کشمیریان روزي او کشمیر کې د نننه با یو چې کوم بندیز دی او رکاوټونه دي، او دا چې کوم ورځ باندې کرفیو ختم شي او خلکو ته د راوتلو اجازه میلاو شي، کشمیر ماحول به بالکل بدلی. یا خو هغه دا، یا دویم اپشن د هندستان سره دا دی چې هغه جنگ وکړي. خو ما خیال دی چې کله نه د بین الاقوامي برادری به طور خاص امریکا او روس او چینا اغوی د کشمیر حواله سره اکټیو شوې دي، د جنگ امکانات کم شوې دي.
تاسو د سعودي او د متحده عرب اماراتو د وزرای خارجه خبرو کې شغور غلی په عمومي توګه د اسلامي نړۍ د کشمیر معاملې کې د پاکستان سره د مرستې رول ته په څه نظر ګوري؟
د اسلامي نړۍ چې کوم اقتصادي او مادي تعلقات دي د هندستان سره، شاید چې هغه یو رکاوټ ته په کلاو حمایت کې هغوی لپاره، خو داسې قسم حمایت چې کوم پاکستان یا پاکستانی قوم توقع لرله، گرچې هغه پاکستان ته میلاو نه شو، کشمیریانو ته میلاو نه شو، او دا به یو سوال وی په اسلامي دنیا په دغه ملکونو باندې چې ولې دوی کم از کم د انساني حقوقو په بنیاد باندې، د یو مظلوم د حمایت په بنیاد باندې، بهرحال دا هغو خپل مجبوریانې دي، خپل مصلحتونه دي چې هر حکومت ته هر ملک ته د هغوی د خارجه پالیسۍ په مخ کې رکاوټ جوړ دی. خو هغه سره سره چې کوم ترکی حکومت ته اردوغان صاحب او د ایران رهبر کوم کلاو الفاظو کې حمایت وکړه، هغه موږ شکریا مدا کوو.
ډاکټر قادر صاحب د وایس اف امریکا ډیو سره تاسو د مرکه کولو ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو راتللو.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان آبادی ډیره په تیزی سره زیاتیږي او سرنکاران وایي چې تر اوسه پورې نه حکومت او نه خلکو د ځای لپاره په سمه توګه منصوبه بندي کړې ده. رپورټ پی د سیمینار د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومند راکوي.
نن د انګریزي ژبې د ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان زیاتیدونکې آبادی باندې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د آبادی په تیزی سره زیاتوالی یو مستقل چیلنج دی، خو د دې په اړه خبرې ډېرې کمې کیږي. اخبار تر مخه د 2.4% اضافې سره پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چې آبادی په تیزی سره سیوا کیږي. اداریه لیکي په نړۍ کې د امریکا، هند، چینا او د انډونیشیا نه پس پاکستان د دنیا پنځم نمبر هیواد دی چې تر ټولو زیاته آبادی لري. د خیبر پختونخوا د آبادی کنټرول د سارنې ادارې ډایرکټر محمد ولی وای د آبادی زیاتېدو منصوبه بندۍ نه کولو له وجې خاندان او اجتماعي مسلې پیدا کیږي.
او هغه پلانینګ ستا مطلب دا دی په هیلث سروسز باندې چې څومره هاسپیټل دی، ایجوکیشن دی، مطلب ستا نور ریسورسز دی، هغه ټول سیزنو باندې مطلب دا دی چې دا دی اثر دی.
ډان ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکلي چې پاکستان کې تر نیمه زیاتې واده شوې زنانه د خاندانی منصوبه بندۍ په جدیدو طریقو عمل نه کوي. خو محمد ولی وایي چې په حکومتي کچ د خلکو پوهاوی کمپاینونه روان دي او د صحت مرکزونو کې ویډیا د بیانې هم ورکل کیږي.
او زمونږ ټول هر څه چې دی هغه فری اف کاست دی عوام لپاره، اېدا که څه میډیسن لګي یا څه نو هغه متور کوي، او څه چارجز نه وي، بس صرف چې کوم زمونږ سټیټیک پوزیشن دی هاسپټل بیس یا سنټرل بیس، هاي کې هغه ټین روپې شت منی دا لکه څنګه چې ګورنمنت په هاسپټل کې راغلي
ڈان ورځپاڼی اداریه کې لیکلي چې د حکومت د آبادی د کنټرول لپاره د کره تګلارې نشواله او د خلکو په ذهنونو کې د خاندانی منصوبه بندۍ سره تړلي شکونه لوی چیلنجونه دي. او امکان څرګندېږي چې کال 2050 کې د پاکستان آبادی 300 میلیونه ته ورسیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان، افغانستان او چین خارجه وزیران د افغان سولې، ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. یو پاکستانی څېړنکار وایي امریکی د پوز مرکزی کمان مشر جنرل کینت مکینزی د پاکستان سیاسی او پوزی مشرانو سره د سیمې په مهمو مسلو باندې خبرو اترو لپاره نن د خپل یو وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. او افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتي عسکرو یې په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یوه مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستې. چارواکي وایي دغه ولسوالي د تیرو 15 کالو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان، افغانستان او چین خارجه وزیران د افغان سولې، ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. د پاکستان خارجه دفتر په یو بیان کې ویلي د درې واړه ملکونو خارجه وزیران به د اقتصادي ترقۍ په همکاري هم د یو بل سره خبرې کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه فورم به د افغانستان سوله او امنیت ښه کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د اقتصادي ترقی او تجارت لپاره به دروازې پرانیزي. دا غونډه په داسې حال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر د تړون په یو مسوده سلا شوی. د امریکې د پوز مرکزی کمان مشر جنرل کینت مکینزی نن د یو 12 کسیزه وفد سره د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. پاکستانی میډیا وایي امریکایي پلاوی به د ملک سیویلین او پوځي مشرانو سره د سیمې په مهمو مسلو باندې خبرې کوي. د دې وړاندې د هندي بحر الکاهل سیمې ملکونو لپاره د امریکې د دفاع نائب سیکرټري رینډل شریور ویلو د امریکې دفاع چارو یو اعلی پلاوی به راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي. په واشنگتن ډي سي کې د پاکستان سفارت کې یوې دستوري ته په وینا کې نوموړي ویلو د پاکستانی مشرانو سره به د دواړو ملکونو په راتلونکي کې تعلقاتو او همکارۍ زیاتولو باندې خبرې اترې کوي. افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتي عسکرو یې په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یوه مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستې. چارواکي وایي دغه ولسوالي د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالۍ د بیرته اخیستلو لپاره شبې جګړه کې تر سلو پورې طالب تنداری بجلې شوې چې پکې د طالبانو ځنې مهم کمانډران هم شامل دي. د وزارت د بیان تر مخه په دغه عملیاتو کې افغان امنیتي عسکرو ته نقصان نه دی رسیدلی. د روس او یوکراین ترمنځ په غټه کچه د قیدیانو تبادله روانه ده چې پکې د رپورټونو تر مخه نن سهار د ماسکو د لیفورټوو جیل نه د یوکراین سره تعلق لرونکي تنانو خوشی کولو په بدل کې د ماسکو یو ایرپورټ ته د یوکراین په جهاز کې روسی قیدیان رسولې شوې دي. که سم د قیدیانو شمیره، فهرست او د تبادلې وخت تر اوسه پورې نه دی ښکار کړی شوی، خو د دواړو ملکونو مشرانو ویلي چې په وروستیو ورځو کې په مهمه توګه د قیدیانو د تبادلې امکان دی. د امریکې د سمندري طوفان قامی مرکز ویلي د ډورین په نوم سمندري طوفان زور لږ کم شوی، خو امکان دی چې دغه سمندري طوفان به نن نباسکاټیا او نیو فاوندلند ته ورسیږي. دا وخت طوفان په یو ګنټه کې د 160 کیلومتر پر رفتار باندې مخ په وړاندې روان دی. دغه طوفان په بهاماس زیرو کې په غټه کچه باندې تباهي کړي چې پکې تر اوسه پورې د ملوش میرا 3 رسیدلی او په دې کې د زیاتېدو امکان دی. طوفان ودانو او نورو املاکو ته سخت نقصان رسولې دي. د امریکې د قانوني چارو لپاره د ایوان نمائندگانو کمیټي د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې لپاره د حدونو ټاکنې په اړه د ووټ اراده لري. د پولیټیکو نومې سیلنیزې ادارې ویلي دي چې تمه ده کمیټي به راتلونکي هفته په دې اړه ووټ ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې امنیتي عسکرو په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو نه بیرته اخیستې. چارواکي وایي دغه ولسوالي د تیرو 15 کالو راسې د طالبانو په قبضه کې و. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته موږ همکار شعیب زاده وړاندې کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالي چې د تیرو 15 کالو راسې د طالبانو په ولخه کې و یې بیرته د طالبانو نیولې او د بیرته اخیستلو لپاره شوې جګړه کې تر سلو پورې طالب جنگیالي وجل شوي چې پکې د طالبانو ځینې مهم کمانډران هم شامل دي. د وزارت د بیان تر مخه په دغه عملیاتو کې د افغان امنیتي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې دغه ولایت لپاره د طالبانو تش په نامه گورنر قاری فصیح الدین هم په جګړه کې وجل شوی. خو د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغان حکومت دغه دعوی رد کړي او وایس اف امریکا ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د قاری فصیح الدین د وجنې خبرې پراپګنډا بللې. د افغانستان د دفاع وزارت او د افغان طالبانو لخوا شو داوو پخلی د آزادو سرچینو نه نکېږي. بدخشان ولایت پورې د افغانستان درې گاونډي هیوادونو پاکستان، چین او تاجکستان سره لګیدلې دي. په افغانستان کې د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې وخت زور نیولې چې په قطر کې د امریکا او طالب او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو تازه پړاو تیر ورځ پیل شوه. اخو افغان طالبانو د افغانستان په کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د تازه جګړو او بریدونو دعوی هم کړې دي. د افغان طالبانو ویان د خالی شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کندوز ولایت قلزال ولسوالۍ یو ورځ وروسته د هغې نیولې چې هم په دغه ولایت کې یو ورځ وړاندې خان آباد ولسوالۍ هم قبضه کړې ده. طالب ویان دعوه کړې ده چې وسلوالو یې د بغلان ولایت پورې خمری کې هم د 100 ورځو د جګړې وروسته پرمختګ کړی دی. تر دې د ما افغان چارواکو یا طالبانو د دغه نوو دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان فرا ولایت کې هم د تیرو 2 ورځو راسې د سخت جګړې رپورټونه را روان دي. افغان چارواکو او طالبانو د فرا سرخار د جګړې په اړه متضاد دعوی کړي دي. په افغانستان کې د جګړه په داسې مهال توند شوې ده چې د افغانستان د امن لپاره د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد 13 ورځ په قطر کې د طالبانو سره د مذاکراتو ورستۍ ناسته کړې ده چې طالبانو دغه ناسته مثبته بللې. په داسې مهال چې افغان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې په بهیر د صدر ډانلډ ټرمپ سره د خبرو په غرض د امریکې سفر هم ځنډولی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین 13 ورځ په ټویټر ویلي چې د جمعې په ورځ خبرو کې د طالبانو مشر مارکچی ملا برادر اخون زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی هم ناست وو.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکې د پوز مرکزی کمان مشر جنرال کینت مکینزی د پاکستان سیاسي او پوزي مشرانو سره د سیمې په مهمو مسلو باندې خبرو اترو لپاره نن د خپل وفد سره اسلام آباد ته رسیدلې دي. د دې وړاندې د هندي بحر الکاهل په سیمه د چارو لپاره د امریکې نائب دفاع سیکرټری هم ویلي چې راتلونکي هفته به د امریکې یو اعلی وفد پاکستان او افغانستان سفر کوي. هم په دې حق له مو په اسلام آباد کې د خپل خبريال اورنګزیب خان سره په تیر خبرونه کې خبرې اترې کړې وي. تاسو وړاندې کوو
د امریکای چې کوم د دفاع لپاره مرکز سیکرټر د هیډ دغه خبرې وړاندې کړې چې راتلونکي په امریکای د دفاع یو پلاوی په پاکستان او افغانستان سفر کوي او د سفر مقصد دلته په خصوصي توګه په سکیورټي اړیکو باندې په پاکستان حکومت سره خبرې اترې کول دي. پاکستان حکومت او پاکستان پوسټ سره خو پاکستان مطبوعات تقریبا نږدې ټول مطبوعات خپل ذرایعو لپاره دا هم وایي چې د امریکې د مرکزي کمان مشر یا د سینکام مشر جنرال مکنسي چې سره د یو ولسکسیزه پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې د پاکستان خارجه دفتر یا د پاکستان پوز وین ادارې آی ایس پی آر د دوی د دې راتګ تصدیق نه دی کړی. موږ ورته رابطه کړې ده خو هغې له خوا څه ځواب نه دی راغلی چې آیا د خبرونه ټیک دي یا غلط دي. خو پاکستان نږدې ټولو میډیا او مطبوعاتو کې دا خبرونه چاپ شوي دي چې سینکا مشر جنرال مکنسي پاکستان ته رسېدلی دی، او د دې سفر مقصد هم دا ښودل کېږي چې پاکستان سره نه یوازې په سیکورټي اړیکو باندې خبرې کول دي، په ځینې حالاتو باندې خبرې کول دي. دا ترخهګرۍ په مخنیوي کې چې اوس امریکا هم تاسو ته معلومه ده چې نږدې ورځو کې د پاکستان او امریکا تعلقات له خبرو باندې له تاوتریخوالي ښکار شوي وو. خو نږدې ورځو کې چې کله نه وزیر اعظم عمران خان او د پوسټ لکر جنرال قمر جاوید باجو د امریکا سفر کړی و، نو هغې نه پس په اسلام آباد کې سره کارانو دا وینا وه چې دا سفر کامیاب و او دونو هېوادونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي ښهوالي طرف ته روان دي. نو دا ویل کېږي چې د سینکام چیف پاکستان ته راتګ او چې راتلونکي اونۍ کې چې د دفاع چې کوم امریکا دفاع پلاوی به راشي، نو د دې د راتګ لوی مقصد دا دی چې افغانستان کې چې دې وخت کوم حالات روان دي، د طالبان او امریکا ترمنځ چې کوم امن معاهده تړون ته نږدې ده، وه نه پس چې کوم حالات به جوړې کې هغه کې امریکا د پاکستان مرسته غواړي. ځکه چې پاکستان حکومت او د پاکستان پوز دلته دا خبره ډېره واضحه کول پکار دي چې امریکا هم بیا بیا دا خبره کوي چې د پاکستان حکومت نه زیات د پاکستان پوز سره دوی اړیکې لري. ځکه چې امریکا مني چې د پاکستان پوز ترخګرۍ پرته جنگ کې د امریکې چې کوم مقاصد وایي کې هغه ډېر خپل یو کردار لوبولی دي، نو اوس دا ویل کېږي چې د سفر د دانه اعلی رتبې چې کوم سفر روان دی، دې وخت هم او راتلونکي کې دا مقصد هم دا دی چې پاکستان به په دې قائل کې امریکا چې د معاهدې نه پس د طالبانو او امریکا ترمنځ معاهده نه پس چې افغانستان کې څه حالات جوړېږي، تاسو ته معلومه ده چې افغانستان هم حکومت هم په دې معاهده باندې ځینې اندېښنې لري. نو هغه دا غواړي په اسلام آباد کې څنګه کاران ته چې امریکا په پاکستان حمایت اخیستل غواړي چې مذاکراتو نه پس چې افغانانو ترمنځ بیا خپلو کې مذاکرات کېږي، نو هغه کې پاکستان په طالبانو باندې او چې کوم داسې نورو ډلې دي چې هغه کې پاکستان خپل اصول رسوخ لري، نو هغه خپل
اثر لري. اورنګزیب خان په اسلام آباد کې یو سلنکاران په دې باندې سوي چې د امریکې او د پاکستان ترمنځ د اعتماد ډیر کمیو، اوس په داسې حالاتو کې چې د امریکې د سینکام مشر هم سفر کوي، دفاع وفد هم سفر کوي او د افغانستان سوله نږدې ښکاري، څومره دغه د اعتماد چې کم کمیو هغه ګیپ ختم شوی دی یا راکم شوی دی؟
ځې په کوم اکرام چې بلکې د نږدې ورځو چې کوم پرمختګونه شوي دي، خصوصا د امریکې او د طالبانو ترمنځ چې دا کوم معاهده تړون ته نږدې دا کوم چې مطبوعاتو کې راځي او چې څنګه تاسو خبرو کړه چې د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د ټویټ څخه ښکاري او طالبانو د قطر دفتر وین د ټویټ څخه ښکاري چې معاهده بالکل نږدې ده تړون ته، نو هغه کې دا خودل کېږي هغه نه دا ښکاره ده چې اسلام آباد کې کوم څرګندګران نه دی. دا خبره بیا بیا کوي چې داسې لګي چې په دې تر اوسه پورې چې کوم خبرې شوي دي هغه امریکا او طالبانو ترمنځ نیخ په نیخه شوي دي، خو دې عمل نه پس چې افغانانو ترمنځ خپلو کې چې کوم مذاکرات کېږي، نو هغه دا ګڼي اسلام آباد څرګندګران چې هغه کې پاکستان یو ډېر مهم کردار لوبولی شي. ځکه امریکا هم غواړي چې پاکستان هغه کردار مثبت کردار لوبوي. د پاکستان حکومت او د پوز دریز باندې نږدې ورځو کې دا سولېدلي چې دوی بیا بیا دا خبره کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ معاهده نه زیات دوی دا خبره کوي چې دې نه پس چې افغانانو ترمنځ معاهده کېږي هغه کې به پاکستان خپلې مرستې جاري ساتي. نو په ظاهر خو دا سرکاري د امریکا او پاکستان تعلقات چې تاسو د تاریخ په تناظر کې هم وګورئ، نو دا کله ډېر زیات ښه شي او کله ډېر زیات خراب شي په مختلفو وجو باندې. ولې چې امریکا بیا بیا دا تورونه په پاکستان لګوي، اوس امریکا دا مني څنګه چې تاسو خبرو کې چې د امریکا دفاع مرستال څه کتاب دا خبره خپل په بریفینګ کې مونږ ته دا چې پاکستان د سیمې امن لپاره ډېر کار کړی دی، د امریکا په غوښتنه باندې ولای چې څنګه غوښتل شاندې کار کړی دی، خو دا چې بینونه اکثر لای وخت راځي کړي چې پاکستان او امریکا تعلقات ښیي. کله چې دا تعلقات لا تاو تریخوال ښکار شي، نو بیا امریکا په پاکستان دا تورونه هم لګوي چې پاکستان د ترخګرۍ پر ضد شنګامونه نه دي پورته کړی. لکه نږدې ورځو کې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم بیان راغلی و چې پاکستان د ترخګرو خلاف شنګامونه نه دي پورته کړی، څنګه چې دې ته پورته کول پکار و.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل موومنت په نوم ډله وایي چې پاکستانی ځواکونو په دغه صوبه کې په درې سلویښت په پوځي عملیاتو کې د 55 کسانو د نیول کېدو وروستو هغه تر اوسه پورې بے درک دي او کوم معلومات یې نشته. عملیاتو ځواکونو په جریان کې میرمنې او ماشومان دی وچې د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او ډېرو کورونو کې ځینې سیزونه هم ورک شوي دي. تفصیل پې د کوټې نړیوال رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچ نېشنل موومنت جرنال سکرتر دل مراد بلوچ له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې د ساش کال 13 اگست کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د چارواکو له لوري عملیاتو دوام درلودي. د دوی له خولې چې په ټوله صوبه کې 43 عملیات ترسره سوي دي په کوم کې چې 55 کسان به درک سوي دي او دغه ډول 10 کسان په مختلفو پیښو کې وژل سوي هم دي. بینم وی چې په جلسو کې د بی ان پی منګل مرکزی غړی بابو نوروز او دغه د کورنۍ څلور نور کسان هم شامل دي. د بینم له خولې چې د نو جلسو کسانو شناخت نه دی سوی او دغه ډول د شپارس و جلسو بیا علت نه دی په ګوته سوی. په بلوچستان کې د بدرکسو خلکو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقادر بلوچ د دې په خلای کمی
اگست 13 میاسو بلوچستان غا مختلف علاقو کې لګ ناواران جاو تیرتیج تربت گوارکو مشکے آواران ددے علاوہ ڈیرا بکٹی کے ہم آپریشن سوے ہو کولو کے ہم آپریشن سوے ہو دلتا اور دغه کے پنځه پنځوس کسان دا میاس کے لا پتا سوے دے.
دری ورځې وړاندې د کوټ شار پر ختیځ بای پاس باندې هم حکومتي چارواکو عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو کور کې موجود د یوې شوځې په شمول 15 تنه ووژل سو. په دغو عملیاتو کې یو پولیس هم وژل سوی دی او اته پولیس ټپیان سوی هم وو. د حکومت له لوري ویل سیو چې دغه وژل سوی کسان لغوه سوی وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې. دوی پښتانه بړی چې وو. ماما عبدالقادر بلوچ و دغه عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري.
دغه کې یو شزم دا پښتون خلکو بډی سانوي دوی وای دا دهشتګرد دی داعش سره دی لیکن کنفرم نه دی چې واقعي کې داعش سره دی لیکن دوی نن سبا پښتانه کوي وای یا بلوچ کوي وای دا اوس حقیقت معلوم نه دی. یو کور کې څنګه یو شزدا راضي او دهشتګردي کوي دا خو موږ روایا نستا بلوچ یا پښتون کې کې شزم دهشتګردي کوي دا خو ناممکن یو شی دی لیکن دوی بس خپل الزام ویل کول بیا د ځوندې نه ولې خو ډیر شو بیا معلوم شوی کې واقعي کې دا دهشتګردان دی یا خودکش دی.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اطلاعات ویان عظیم کاکړ د بلوچ نېشنل موومنت لوري دغه تورونه یې رد کړل او دا د حکومت په ضد باندې پروپاګاندا وبلې. د د په خبره چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د ردل فساد لاندې د ورانکارانو په ضد باندې د حکومت له لوري عملیات دوام لري او دا به تر هغه مهاله پورې به دوی جاري ساتي تر څو پورې چې دلته په بلوچستان کې امنیت نوي پلوي سوي. په بلوچستان کې له تیرو 15 کلونو امنیتي وضع خرابه ده. په صوبې کې طالبان داعش او دغه ډول بلوچ وسلوالې ډلې د حکومت په ضد باندې په عملیاتو باندې بوخت دي. حکومتي چارواکي وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضعیت ښه شوی ده. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د پاکستان د شماریاتو اداره یا اف بی آر وای چې د کال 2013 لپاره 200,000 او 80,000 نه زیاتو خلکو د ټیکس کوشواری جمع کړي دي کوم چې د تیرو وختونو په نسبت زیاته شمیره ده. خو څېړنکاران وای چې په حقیقت کې آمدن راجم کول یا کم ټکسونه چې په خلکو باندې دی هغه ورکول به د حکومت لپاره یو غټ چیلنج وي او دا امکان هم شته چې حکومت د دې لپاره بیا مینی بجټ یا واړه بجټونه وړاندې کړي. رپورٹ پی د مردان ندری ریډیو خبریال ریاض حسین را.
د پاکستان د ټیکسونو د راغونډولو ادارې ای بی آر حکومت ته ویلي دي چې د گوشوارو جمع کوونکو په تعداد کې درې چنده اضافه شوې ده او د گوشوارو جمع کوونکو تعداد 25 لک ته رسیدلی دی او د ټیکسونو د بخنې د سکیم وروستو د ټیکس ورکوونکو په تعداد کې 10 لک او 3 اتیا زره اضافه شوې ده. خو ماهرین وایي اگر چې دا یو مثبت عمل دی خو په ملکي سطح د اقتصادي ترقۍ شرح نه یوازې راکمه شوې ده بلکې زیاتره سرمایهدارو خپله سرمایه تړلې ده چې ترینه د اقتصاد دی هلو زلو د متاثر کېدو وروستو پیداواری صلاحیت هم راکم شوې دي. په دې حق له اقتصاد ماهر لحاظ لی وایي په گوشوارو جمع کوونکو کې اکثره تنخوادار خلک شامل وي او دا یو مثبت عمل دی خو زیاته توجه په معیشت ورکول ضروری دي.
دی وخت کې په عمومي توګه سرمایدار چې کم دي هغه یو غیر یقیني کیفیت پر دو چار دي. ملک د غیر یقیني صورتحال سره مخ ته ځاغې د وځره کم تجارت به سرمایه‌کار خلک چې کم دي نو هوی خپل پیسې خپل لاس کې نیولې ده. د هغې د وجې نه په ملکي معاشي حل ځلی مثبت سرګرمۍ نه خو دا دي چې د فایلرانو تعداد سوا شه 1 لک روپو والا یا 1.5 لک روپو والا هم فایلر دی خو بل اړخته په 40 روپو د هغه مالک چې کوم دی هغوی خپلې پیسې نیولې دي. د دې وجې نه د پیداواري صلاحیت چې کوم دی هغه من کم شوی دی.
روان مالي کال 2019 کې مرکزي حکومت د بخنې یو سکیم هم راوړی وو چې پکې د ملک دننه او بهر سرمایهدارو د اساسو ښکاره کولو په وخت په ټیکسونو کې معافي ورکړې شوې وه. خو په دغه سکیم او د گوشوارو جمع کولو په نیټه کې 8 ځله اضافه وکړې شوه او په کال 2019 کې هم د گوشوارو جمع کولو نیټه اوږده شوه. د مرکزی ادارې ای بی آر وینا ده چې د نوي گوشوارو جمع کوونکو لخوا 2.85 لک او 1.5 کروڑ روپۍ وصول کړي شوي دي. ای بی آر وایي چې تیر کال د گوشوارو جمع کوونکو تعداد 15 لک او 14 زره وو او په دې کې د 1.1% اضافي وروستو 15 لک 1.6 زره ته رسېدلی دي. لهذا لوایي د گوشوارو جمع کوونکو تعداد پخپل دی خو حکومت دا وخت معاشي غیر یقیني صورتحال سره مخ دی او د پیسو د نشوالي له عمله نشي کولی چې ترقیاتي سکیمونه مخ په وړاندې بوزي.
په جون په اخري هفته کې بجټ پاس کړل شو او په عمومي توګه مالی کال چې کوم دی دا د 1 جولای نه شروع شي. د 1 جولای نه والا د حیرانتیا خبره ده دا دی وخت حکومت په 19 اگست باندې د لومړي ترقیاتي بجټ چې کوم دی دا هغه لومړي قسط 20 اربع روپۍ جاری کړ. یعنی هغه قسط چې هغه ته د جولای په میاشت کې ورکول پکارو پیسو د نشوالي د وجنا چې کوم تاسو شاکفال ته وای هغه کیس چې کوم دی هغه د اگست په میاشت کې جاری کیږي.
سیرانی وای دا وخت ملکی د بجټ خساره د 9% نه زیاته شوې ده او د معاشي ترقۍ شرح 3.4% راوړاندې کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل اداریه کې وای چې ای بی آر د گوشوارو جمع کوونکو ذکر خو کړی دی خو وزیر اعظم عمران خان ته دا خبره نه ده سرګند کړې چې په یو کال کې د ټیکسونو پر اغونډولو کې 1.5 اتیا ارب روپۍ کمی مخې ته راځي. ورځپاڼه وایي د گوشوارو جمع کوونکو تعداد هیڅ معنی نه لري بلکې تر کومه چې د ټیکسونو هدف نوی پوره شوي تر هغې پورې د نورو وړو بجټونو راتلو هم امکان شته. ورځپاڼه وایي د مالی کال 2019 په جولای او اګست کې مرکزي اداره ای بی آر 4.8 بلین روپو د کمی سره مخ ده. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا حکومت کوششونه کوي چې د په صوبه کې دریافت کړی شوي د ګندارا تهذیب خوشا 3 زره د لرغونی آثار د ملک د نورو برخو او صوبونه بیرته خپلې صوبې ته راوړي او وایي چې دا د دوی ورسده او دوی په خپل صوبه کې محفوظ کول غواړي. ریپورت په د سیمینار بریډیو خبريال احسان محمد خان راکړي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثر او د میکمی په وینا د دغه دریو زرونه زیات نایاب تهذیبی اثر د دوی د صوبې ملکیت ته خو د پاکستان پنجاب او نورو صوبو لرغونتونونو ته وړل شوی دی. د لرغونی اثر او د میکمی ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد دیو نیوز ته ویلي تر ټولو نایاب او مهمه مجسمه چې د فاستنګ بودا او یا روجیدار بودا په نوم یادیږي دغه د مردان په شکری سیمه کې موندل شوی خو اوس په لاهور لرغونتون کې پرته ده چې دوی د مجسمه په شمول د درې زره یو سل پنځوس نورو نایاب لرغونی آثارو د بیرته راوړلو دپاره د بین الصوبایي کمیټې څخه غوښتنه کړې او که چیرې دغه لرغونی آثار چې د خیبر پختونخوا صوبې خپل ملکیت دی دوی ته بیرته ورکړل شي نو د دې سره په صوبه کې مذهبي سیلګري هم ډیره وده موندلی شي.
او دا دو صوبو تا اتا پلو ان شورت کی کتا کر صورت کلارو نندی کے یہ وقت تکم مہم سمارو میں کے یا نوادرات کے یہ افاق سے دور دوئی دنیا کے یو دا آغا پلا اور بھی ان کے رہے سواد ہوتا او دا رہو تے مردان کے شکر بابا ہوتا بھی آغا علاقے ہیں رہو تے نزا پکا دا جمعہ پس راشی ولی سے اس قبر پختن کو حکومت تخاف پر دیگر وزیر سے کم دا تفاق دا دیر زیاد کوشش میں شروع کیوئی سے دا علاقہ ریلیجیس ٹوریزم کے پنگرزے کیوئی دیر پر دنیا کی اپیشن دل سی اگر بانے منکار کنو ریلیجیس ٹوریزم جاتا ہوں دے پر آزوری بیٹی مطا دا کم آجاب دے دورم آسار کی دا لکھا تو بزوری بیشی دا سامان بن کراشی
دا خیبر پختن خوا صوبہ چی پا تاریخی تو د تهذیبونو زانګو ګڼل کیږي او د دغه صوبې مردان تختبی سوات شنګله هریپور او ځنې نورې برخې د لرغونی تهذیبي آثارو په لړ کې یو ځانګړی حیثیت لري. په دغه برخو کې چې وخت په وخت بار ملکی ادارو او په ملکی کچ هم د نایابه لرغونی آثار د موندلو او لټون دپاره کار شوی خو د لرغونی آثارو په هکله ځانګړی تحقیق کوونکی عثمان الاسیار وایي تر اوسه په صوبه کې موجود دغه لرغونی آثارو کې یوازې 3% هم ندی سرګن شوی. د د پوینا د بودا هغه مجسمه چې د هغه د شپږو کلونو روجې ساتلو په حالت کې جوړه شوې و دغه او د دې ترڅنګ نورې مجسمې او لرغونی آثار عیني توګه د خیبر پختونخوا د صوبې ملکیت دی او په کار ده چې دغه آثار خپل ځای ټوبی ته بیرته راوړل شي.
هم راوړ شي د پېښور په دې لرغونتون کې کېښودی شي نو یقینا چې په دې باندې کم جاپان او نورو وطنونو کم د سیلګرۍ د مت سره تړلي خلک یا هغوی د لرغوني آثارو د تاریخ د تهذیب او د انساني تاریخ په حواله باندې کم ریسرچونه کوي څېړنې کوي نو دغه خلک به د متعلقه علاقو په حواله باندې هم خبر شي چې چېرته نه دا مجسمې راوتي دي نو هلته کې نور کوم آثار موجود دي هلته نور کوم امکانات دي چې هلته نورې کنستې وکړی شي نو ظاهر ده چې هغې د اقتصاد باندې هم ډېر ښه اثر کوي. موزیک دلته کې به د تهذیبي کم تنوع چې ده هغه به نور هم خوره شي. دلته چې کم د عام تصور ده چې په لرغوني وختونو کې څومره تهذیبي او ډېرې ښې رویې د امنیت په حواله باندې څومره دلته کې مضبونه تهذیبونه تېر شوي دي دا باید چې په عمل شي.
د پنجاب په ټکسله لرغونتون کې چې کوم نایابه آثار ایښودل شوي دي په دغو کې د ګندارا یا بود مت تهذیب سره تړاو لرونکي 50% آثار هغه دي چې د خیبر پختونخوا ملکیت دی. د اطلسم عینی بدلون وروستو چې د لرغونی آثارو محکمه د دې واک اختیار او وسیلی صوبو ته د سپارلو حق ورکړل شوی خو د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې تر مخه دوی ته لا تر دې وخته هغه نایابه لرغونی تهذیبي آثار بیرته ندی ورکړل شوی کوم چې په بیا بیلو وختونو کې د دې صوبې څخه راوخکل شوی دی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com. تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک voad1، ټویټر @voad1، انسټاګرام @voad1، او پر یوټیوب voadiwa news.
د
ګران اوریدونکو په دې د باندې زمونږ د خبرونه سره ترسیږي د 15 منټو خبرونه نشته تاسو بار دی ورسو د ټاپ 10 یا د سر لسندرو پروګرام زمونږ د همکارانو نړی محمد او وکیل خان سره ورته الله پامه.